صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. بله شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت. درېیمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي د اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو څوکسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، د نعمت لا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته د حال ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب تا ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست دی د محمود الله په نامه، د امین الله کاظوي دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره ده صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس، صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شیرنباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام، روشن صاحب تا ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاري زوغان د کلي دی، دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټفاف چا مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمېره یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اووه اته یو سلو څلور څلوېښت نه شپېته څلور اویا. بیا تکراروم شمېره صفر اووه اته یو څلور څلور شپږ نه اووه څلور. والسلام.
السلام علیکم، زما یو ورک ورور دی چې په نامه د ضیاءالحق ده، د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د دغه لمبر ته زنګ ووي صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 13 کاله عمر لري. د تیرو 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی، زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 یعنی 0 5 15 9 5 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د دوه عمر 28 کاله به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا شي او 30 کاله کې به وي د دوه عمر. نو کچیری چاته معلومات وی دای زمش خپل आवाज اوري، نو دی فدغه شماره ز مستر اړی کوونی سي 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. مونږ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نه چلوي، یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس و سوه شپږ شپېته، یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولنې کاران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمند عاشر ولسوالۍ څخه مامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې دا څخه درک دی. اصلي شنه عاشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز لشکرګر ځوانان نسیم نن درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري له مهربانۍ له مخې زما سره د تلیفون پر دغه شمېرو اړیکه ونیسئ. سما د ټلیفون شمېره صفر او دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمېره ځل بیا صفر او دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه دانې لوکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د نجیب کا ملستان دی او دی دا لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی. ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره سابلاسه ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه.
راش مې وروځي مشوره علي فوني سي کار چا ته معلومات وي مشوره معلومات راکړي جایزه هم خی مکمل ترلاسه کولای شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ستاسو غوښتنه درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډی اوسیدونکو دی. د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شماره دی مرسته تماس ونیسی. السلام احترام
ګران ورور مر څو ځلې دغه هیله کړی ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدی نو لطفا خپل نوم دغه ورک سیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 003-04-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0-8-9-8-8-1-5. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0-8-9-8-8-1-5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کې چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کې چې ورک سوی دی. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره د په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلي چې ترغله ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 200 سالي څخه زمونږ یو مرګری نه درکسوي د زرداد په نامه دی او د سي توري جامې پر تن دی غنم رنگه الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم دی حمید او د یو مشکګی نه درکسوي نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصیش مری ورته یاداش کوم په دې لین چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره کوم معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واتس اپ شمیره د 0-1-1-3-9-2 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخیری و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0-1-9-15-40 یعنی 0-1-9-3-0-8-15-4 اخیری و بل اتصالات شمیره ده زمونږ 0-8-3-9-40-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخیری 3 د ورثه شمیره یو ځل بیا وایم 0-1-1-9-5 یعنی 0-1-3-1-8-9-2 اخیری و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ د خدای په امان. ښه وخت.
عزتمنو دوستانو د همدې ورستۍ پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د آزادی میلمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیز ته څو عمر عمرومه د پترات نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم عملته تیره کړې ده، عملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځی مې په میرویس خونځی چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای الته لوستو، تر هغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله، هلته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او پوهنتون مو چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم نو ما ته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره، نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنۍ چارو وزارت، البته د جرمني د باندنۍ چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره، نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې دا د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده، نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی، ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی، نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستا وه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوالي نم نهنګه، نو ځان راته داسې محدود کړی شو، نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمني ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپل بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هیڅ افغانستان ته لاړ نه شم، هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم، زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي، د زړه ناروغان په نسبت لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې لپاره به زه چرت کې شم خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو چې البته دا د کلو یو کتن سی نو حالت پرشتہ تاسو وو دا هم چې فکر وکړ تقریبا دو دیش کال مخکې نو په کلو کې هم دا سی وو چې د چا کا سر خو دې هم لو مې بخپل کورنی ډاکټر ته وته کپ خو خو دې کزر تکلیفات د غاخ او د سترګو تکلیف چې بمو لومړی بخپل کورنی ډاکټر ته تا نو تا شمه شمه دې رکټ او کړه په دې اساس باندې ما د سر نو تر خپل پرې حساب هغه لومړنی ضرورت په ټپ کې التمیز ذکر د پم دې برخه کې په مختګ وکړه اخر می تخصص می واخست جرمنی کې د دیو جرمنی کو ته الګیماین میډیسین وای په دا سی وای چې افغانستان کې ورته وای چې د عمومي ټپ تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې
په تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما نو نه ساو اتیا کال نه ورسته وو نو هغه وخت شرایط نو افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت وو بیا غی نه ورسته بیا د کورنی جنگونه شروع شول داغه وخت هم داسې نو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تلی شو او هلته کار کوی شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه البته دا خبره دې ته په پام کوم له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت و پرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پاتې شول څوک بیرته راغلل څوک د لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسو څنګه
نه څاروان صاحب زنو د افغانستان داسې فکر وکړي چې کم 50 کال کې چې زه جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دینه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دینه غیر بیا افغانستان ته نه تللی
یعنی بل جنازي سره تللی وای نو تبن چې خوندور حالت نه وو غمجن حالت وو خو لدی سره سره وطن ته چې لاړې او ای دګر ته ورسېدې کابل خارم لډیرو کلونو ورسته لیدو څنګه احساس هم کاو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکړه افغانستان ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې په خو به اوس سړکونه په تشو اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه بیا چې خپل کلی خواته لاړم ماغه حالت په خانه حالت او ماغه افغانستان میولي ماغه بيوزګي وا ماغه د کومزي کې یو سرک به تیر شي خو نور چې میو کتل بس ګران چې خوشایان په دیوالو باندې تپل شي او ماغه بيوزله ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو ورسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو ترانسه او څرګند چې هوا څړي باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس وو چې زه د دې خاورې او پرخه یم نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کیدل ته چې څا سره خبرې کوم ما د خبرو لارې څوک نه پیږي چې زه پردای یم او که جرمنی یم او خو بیا هم د شکل زما ویختل څه تور دی مخ می ډیر سپین نه ده نو دلته ارڅو کې یو نظر ګوري اول نظر باندې ما ته ګوري دا خو بهر نه ده خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې نه کوي دا یې پردای دی بهرانه دی نو ځان مې داسې احساس او چې زه خود دې خاورې یا بچه یم او د دې خاورې برخه یم کاش کې ټول ژوند مې هم دلته وای لاندې په اروپا کې وای صحیح و خو نور ژوند مې دلته کوي نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړ یو فکر وکړ چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبه ته مخه کړه دلیل څه وو
څاروان صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کوم ډکشنری نه و حتی د افغانستان په دری ژبه هم کوم ډکشنری نه و جرمني په پښتو باندې یا په دری باندې کوم نه و نو په ډیر په سختۍ د ما جرمنی ژبه تاسو تکړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته ایلو کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته ایلو زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنری به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغات پکې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دی کې تشریحي مثالونه دي، دی کې حتی متلونه دي، دی کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالولې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال تر 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپه راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، د البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړی، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غټ پول جوړ شو نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي بوندس فدینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي. نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي مونږ خو باید ترې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوالیاس او هم ډاکټر یاست. یو خبره سې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرټس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم، او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر وم د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا یې ما ته درلودله، هغې د پاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مرکو د لارې، یعنې 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاش هونډه میاش هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم. اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1,000 شپږ مخه وه، همدا اوس پکې 3,500 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده، چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
دا څه به وایم ترمن صاحب، چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډیر به وي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی سروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. واضح ده چې زما ارزو زما هیله تما دعا دا ده چې که اپور چې ژوندیم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تیره کړمه او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کومه بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم.
ډیر مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
څروان صاحب، په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یو خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې ومه په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت ومه، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه، په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي، ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا یې زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بې ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زوړ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښه یي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رښتیا د دته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچ کړ، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما یو کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنزوران چې وکړه راغل در ما ریسپشن ته بلار خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرسیالانو جنکو به ورته چې مهرباني وکړه تا کېنا مونږ بیا د سپیکر کې ستنوم اخلو او ته بیا تاته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنزور راغی مالته ریسپشن ته هغه ورته وویل چې کېنا دغه دی ساوار چې راغی ستنوم اخلو بیا درته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سره رنزور ناست و انتظار انتظار ځینې کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو د نورسته نور کسان راغل هغه هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده نو دای اخر اعصاب خراب شو دوا درې کسان نور هم چې د نورسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دای راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه هغه ورته تا ته مخه غږ وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه شه دوی وویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړی ول منکی دی خو اخر دوی وویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته دته یې غږ وکړو اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څوم ورځ دا وی غوږ می کونده بیا غوږونه می چې ورته وینځل هغه نه هو سمات وای چې چیرې ولې وای ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملک زئی وو چې مرکه یې تاسو اوریده
آسمان کی سوری نری زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نری بے خواہش بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑا سے بگڑو نہ گرد جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی اخستله هلته خار د سراغونو اوخ کنه شه تو یواله غم دې نشه کاروله به وسیدا به وسیدا به وسیدا واړه سوګړو نګړ جو جدائی دا جدائی دا جدائی دا کار وچ تر نہ نور نو ستا پڑ کے نام خود تا بند پہ
سترگو لا دے اوس م گوگل کے زڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پ غزل کے گرد زندگی میں بلتانا چھ آسمان کس